السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری خبرونه زه رضوان مراد د شفیق ایار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې جرمني غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي
دا افغانستان د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومټریک سیستم څخه استفاده نه کیږي دا خبره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو کړې ده د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان په ثبات او اقتصادي پرمختګ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین او روسیې ټینګار کړی چې د ایران سره د اتومي تړون د ساتلو لپاره د پاخه اقدامات وکړي دا افغانستان د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومټریک سیستم څخه استفاده نه کیږي دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو ته وکړه بیرمن نورستانی په دې اړه چې ولې د افغانستان راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه کار وانه خستل شي ویل
دا پلان اول خود فول بایومتریک گرفته بودیم به خاطری بود که ما را قانون مقید ساخته بود که ما باید فول بایومتریک بکنیم وقتی که ما می برنامه را تنظیم کردیم این برای ما یک سلسله مشکلات در بایومتریک خلق کرد خاطر از این که اینمی دیوائس هایی که برای ما رسیده بود 15,000 ازیر ما کمبودی می کردیم که به یک بودیجی دیگر نیاز داشت
دا نوموړي د څرګندونو لمخې تر ډیره پوری بودجوي ستونزې د دې سبب شوې چې له دغه سیستم نه کار وانه خستل شي ټاکل شوې ده چې د افغانستان راتلونکي د ولسمشري انتخابات د روان هجري لمریز کال د تلي د میاشتې په شپږمه تر سره شي د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي سوشما سواراج د خبرنن د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا د رئیس عمر داوودزی سره لیدنه کړې د سولې د عالی شورا بیان غفور احمد جاوید وایید واړو خو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ایز اجماع خبرې کړې
دواړو لورو په افغان سولې او د دې سولې لپاره په سیمه ایز اجماع خبرې اترې هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ
خغلی د وزیر پروند هند ملي امنیت له سلاکار اجد دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې وي د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر له تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي امام علي رحمان دا خبر پروند د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه ولکه چې افغان لورې له تاجکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال غوښتنه کړې وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل په دې لیدنه کې پر امنیتي اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث وشو په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې په موضوع کې وبخې په خبر پاڼه کې دی ویل شوی چې په مجموع کې څومره افغانان په تاجکستان کې بنديان دي د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو لکبل شل کورونه ویجاړ شوی د سیلابونو شته پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیزم زکم ویجاړ کړي او لسګونو څاروي مړ کړي دي او سم د سیمې ونړې څو خبرونه ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین روسی او نورو شریکانو ټینګار کړی چې د ایران سره د اتومي تړون ساتلو لپاره د پاخه اقدامات وکړي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له دې لاسلیک شوي تړون څخه یو هم چین دی ظریف نظر دا غوښتنه د جمعې په ورځ بیجنګ ته د رسیدو پر مهال وکړه چیرې چې نوموړي له خپل چینایي سیال وانګي سره وکتل چین د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، برتانیې او روسیې سره یو ځای د هغه شپک هیوادونو په ډله کې و چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اتومي توافق لاسلیک کړ دا د تړون مخې د ایران حساس اتومي کارونه د بندیزونو د نربیدو په بدل کې محدود شول د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې د امریکا متحده ایالات له دې تړون ووتل او په یو اړخیزه توګه پر ایران بیرته فلجون کې بندیزونه ولګول. تهران تیر ونی ویل دوی د دې تړون لمخې خپلې ځینې ژمنې راکموي څو په تړون کې پر شاملو نورو هیوادونو فشار راوړي چې د ایران چې ایران له بندیزونو وساتي. د ایران دولتي خبري اژانس د جواد ظریف لخلی ویلي تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې د دې تړون د ساتلو پر ځای تر ډیره بیانیې ورکړي. ظریف ویلي په دې برخه کې عملی اقدامات ډیر واضح دي او هغه دا دي چې له ایران سره د اقتصادي راکړه ورکړه نورمال شي. د اوکراین واکمن پارلماني ائتلاف وروسته لاغې مات شو چې د خلکو د جبهې د ګوند په نوم باندې وډله له دې ائتلاف ووته. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړې. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته لاغې وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه ووت. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان وستیر شورزي وخت لري چې نوی واکمن ائتلاف جوړ کړي او که په دې چاره کې بریالي نشي ولسمشر حق لري چې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه ترسره کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه تر اوسه پورې نږدې 300 ملکانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو څو شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څو اتیا کسان هم زخمیان دي.
د جرمني حکومت غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځنګړي استازي د بین الافغاني دیالوګ د اسانجو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
دا هم اوري چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د ولسمشری زو انتخاباتو له ترسره کېدو وړاندې دی په هیواد کې سوله راشي. په پاکستان کې د پاکستانی روپی ارزښت نن جمعه نور هم ټیټ شو او یو ډالر په نږدې یو نیم سل روپی تبادله کېد. په دې موضوع د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولت پر په صحت جریمه کړ، دولت کې وو حل پاندیان کړ، مګر خلک دا شی و نه پریږي. دوی په دې خپل ګټه او تاوان باندې شاید پوی نشي.
د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچ په اړه هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرګ ژوبلې د اوښتو لاملونه د سرک د غاړې ماینونه او هوایی بریدونه دي. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت که څه هم په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دنده یې د هیوادوالو امنیت او خوندیتوب دی. نورحال د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه یوولسو ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې یو سل شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو سل اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېمه په کابل کې په وی بهرنۍ خیریه مؤسسې یعنی کاونټر پارت د طالبان لولوري انتحاري حمله وشو چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یوه مرکز ته څیرمه 4 چاودنې وشوې چې له امله یې 3 ملکي کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګ ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغو ولایتونو کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره دی چې د ملکیانو مرګ ژوبل نه ردوي، خوای چې په خپل ټولو عملیاتو کې تر ډیره بریده د ملکی وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دفاعي امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین حده پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه دو جګړه کله ناکله داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه موږ وویل چې په هغه کې زموږ یعنی یو حساب راځي.
ښاغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دي د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیان ته مرجوب لوانه وړي او دا کچه نور لوړه نشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دا فیروزه عزیزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوای چې د روشه د میاشتې له پیل راهیسې نږدې 300 ملکانو ته په افغانستان کې په بمباری او د غراز د سرک د غاړې په ماینونو کې مرګ ژوبله اوخته ده. په دې اړه د یو شمیر خاریانو نظرونه هم اخلو، خو په د غراز د یو تازه خبر په اړه در سره معلومات شریکو چې په مزار شریف کې لوی اور لګیدنه شوې ده او ډیره زیات سیمه سوځولې ده. زمونږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی همدا شیبه له مزار شریف را سره د تلیفون په لیکه کې ده. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ، دغه اور چیرته لګیدلې ده، څومره زیان یې اړولې او څه پیښه شوې ده؟
مراد صاحب سلام او اوریدونکو ته، دغه اور لګیدنه نن لغرنی وروستا شاوخوا چلور بجې په مزار شریف ښار کې د حضرت علی کرم الله وجهو ته په منصوب زیارت جنوبي لور ته رامنځته شوې ده. البته دغه سیمه د اوربندي مارکیټ په نامه یادیږي. کومې خبرې چې موږ د بلخ د پولیس سره درلودې، دوی ویل چې د اور ضد یا د بلوا ضد ځواکونه حتی رسېږي تر څو د اور مړ کړي، او تقدمه د دغو لګیدنې د تلفاتو په اړه کوم معلومات د پولیسو له رسنیو سره شریک نه کړ، خو یې ویل چې بخته زیات مالی زیانونه اړولي دي. بله
حبیب صاحب، اکثره په کابل کې مور لګیدنه شوې وه، په جلال آباد ښار کې مور لګیدنه شوې وه، خو تر اوسه پورې د نتایجو په اړه هم څه نه ویل کېږي. آیا په دغه سیمه کې د برېښنا له امله دغه شان ستونزې پېښېدو امکانات باره کې ویل کېږي، او که څه فکر کېږي چې کوم تخریبي عمل دی؟
په کوم ابتدایي معلومات چې موږ له ابتدایي کسانو څخه ترلاسه کړي، دوی وایي چې دا د برېښنا یا هم د ګاز له امله نه ده، ګواکې یو قصدي عمل ترسره شوی دی، ځکه اورلګیدنه په یو وار رامنځته شوې ده او ډېر زیات تخریبات لري.
او په دغه سیمه کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډېر زیات مارکیټونه دي، خو هلته خو به ډېر زیات خلکو بیروبار هم وي، تر اوسه پورې مقامات یا روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات لري چې مرګ ژوبله خو خلکو ته نه ده اوښتې؟
د پولیس کومه خبره چې موږ درلوده د بخ د پولیس وایان اندازه شپاده شاهد راځي راوي ته وایي چې سیمه کلابنده ده، کسانو ته اجازه نه ورکېږي چې سیمې ته ورنږدې شي، او د تلفاتو کره شمېره د وایي چې په ډاګه نه ده، او خپل جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه په مزار شریف کې د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن حبیب زیو چې په دې ښار کې نن څلورو بجو شاوخوا د مازیګر د وی لوی اور لګیدنې د پیښې د جزئیات در سره شریکول. دغه اور ساحه د پولیسو او د اور مړکونکو ډلو لخوا کلابند شوې ده، او د ازادي راډیو د نن ورځې سبا په خبرونو کې به په دې اړه در سره تازه او دقیق جزئیات شریک کړو.
ازادي راډیو لوونه تروو
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاو رامنځته کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال لیوان دی دورانی وزیری نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات او روسیه او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکاري چټر ووه. د افغانستان د ولسمشر مانی مرستیالي ویان دي دوراني وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو قربا توپ ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاټ ورکړای دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د سانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ او زیاته کړه آلمان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی دورانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبرې هرکلای کړای او هیلمندی خودلې چې د سولې لپاره وسنۍ رواني خبرې به مثبتې پایلې ولري. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړی دی. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تللی، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې ډېر سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو صفحه باندې هغه هیواد کې دی چې سره په حساب کولی شي او ملموس نتایج بولي.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه وو، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میسته دراوستو قناعت ورکړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل ژمنه کړې ده چې هیواد یې د بین الافغاني خبرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. ښاغلی پوتزل یو ورځ وروسته تر دې د ژمنه په کابل کې وکړه چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز یاو، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کېدو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي. د دې ائتلاف مشر عبدالقادر شریعتي د جمعې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې له سولې وړاندې ولسمشریز انتخابات به په هیواد کې د کړکېچ لامل وګرځي. له دې سره ځینې افغان سیاسي کارپوهان هم د دغه ائتلاف د غوښتنه په ځای ګڼي. نور حال د فیروزي عزیزي پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف وایي د سولې لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د سولې د ژر ټینګښت لپاره باید ملي اجماع جوړه او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو مشورې هم واخیستل شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي او په دې برخه کې د هڅې لا زیاتې شي.
مکتب ته تلی شو، مدرسې ته تلی شو، خپل کور ته تلی شو. نو په سوله کې سامان خیر ده، بیا د انتخاباتو مسله کې به جګړې نه وي.
خو نوموړی ټینګار کوي چې که د سولې له ټینګښت مخکې انتخابات ترسره شي په هیواد کې به کړکېچ زیات او خلک به له بیلابیلو ستونزو سره مخ شي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د سولې د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو لپاره په هیواد دننه او بهر هڅې روانې دي. افغان حکومت د خلکو د نظرونو د اخیستلو په هدف د روان لمریزې میاشتې په نهمه نیټه د 3200 کسانو په ګډون په کابل کې د 500 ورځو لپاره د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره کړه. د دغه ائتلاف غړي د سولې اړوند مسایلو کې د ګوندونو رول کمرنګه بولي و مغوښتل د سولې د هڅو او سیاسي ګوندونو سره د مشورو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو تر دې وړاندې ولسمشري مڼۍ ویلي وو چې ولسمشر د سولې په تړاو له ټولو اړخونو سره مشورې کړي او حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره دې په دې هیواد کې سوله راشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د غوښتنه پر ځای بولي. له دغه ډلې ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د سولې نه پرته موږ انتخابات برگزار کړو. زه فکر نه کوم چې انتخابات به د افغانستان د خلکو په پراخه ګډون سره دومره تضمین شي چې د دې نظام
خغلی شفیق دا هم وایي چې حکومت باید د هیواد بیلابیلو قشرونو په ځانګړې توګه د سیاسي ګوندونو مشورو ته غوږ ونیسي، ځکه دا مشورې ګټورې دي او کولای شي له حکومت سره هیواد ته د سولې د راتک په برخه کې ښه مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کندیبای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په پاکستان کې د پاکستانی روپی ارزښت نن جمعه نور هم ټیټ شو او یو ډالر په نږدې 1.5 روپی تبادله کېده. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالویږي. خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی دی، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې پر پوله پراته دي د کلدارې چلند نه بندیږي. احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغانۍ کارولو ته زړه نه کوي؟
پدغه لوی پکتیا کې یو امدارنګ په لوی قندار او لوی مشتقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې کچته زمونږ دوران د جلال آباد په خار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پرځان 100 میلیونه کالداری نه پسل میلیونه کالداری کې 50 میلیونه کالداری دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته ده پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب، دا خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدارې لرم او ګورم چې د پاکستاني روپی ارزښت راټیټ شوی، نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات، زم ټول خپلې معاملې په افغانۍ باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلم. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کې کپویږي چې تاوان کوي خو نه کوي. دا کار دولت پرپسې حتی جریمه کړ، دولت ته ووهل، پاندیانې کړ، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دا وابسته توب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مگر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مگر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې مونږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته راټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي، اما دا نوسانات اقتصاد ته ډېر زیات نقص رسوي او خلک هم ډېر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایطو ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلن په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپله کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي، او هم زمونږ لپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد لپاره هم ښه ده، اقتصادي رشد لپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي، چې د داود خان او ظاهر خان یا تر شا د مجاهدینو د دولت نمخ کې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و، اوس مستقیم تاثیر لاندې دی. دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حیث باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
په افغانستان کې د پاکستاني روپۍ د چلند او د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه مو د صنایعو او سوداګرۍ د خونی د مرستیال خانجان الکوزی نظر واورید.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ایران پر چین او روسیې غږ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره جدي ګامونه واخلي. بل ورته سپینه ماڼۍ وایي چې د کانګرس غړو د غړو یوې اته کسیزې ډلې ته د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي کنړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نشي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی، د جمعې په ورځې په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي وو چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی، او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جاوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بلور ته سپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبه په ورځې د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له یو اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. یو مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرچ شوه، دا څرنګه مجسمه ده په او چا جوړه کړې ده؟ په دې اړه له اسمت سروان اورو.
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1.5 میلیون ډالر وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14 وپلورل شوه، لومړنۍ بیا 20 میلیون ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرټ نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي، په 1968 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یو سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده، او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالر وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومیده په 2013 میلادي کال په 85 میلیون او 40 لک ډالر پلورل شوی.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ